دا مشال اړوي د اصل مشه وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې زغل آیات او عبد الحی کاکړ درته هر کله وایي. فارمانه غړې کې قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم خبرو خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تازه خبر دی چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په میډیټیرین سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې ده او ویره لري چې په کې سپاره نیوي کسان د مړ کېدو ویره ده. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په دومره ورځ هم دوام لري او نوي رپورټونه وایي چې وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د روسي چارواکو د ولسمشر ټرمپ پر سیالانو ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط ته خبرولو اجازه ورکړي. او سم د خبرونو تفصیل. تازه خبر دا دی چې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په میډیټیرین سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې ده او ویره ده چې په کې سپاره نوي کسان مړه شوي وي. سازمان نن په بیان کې ویلي چې نن سهار په لیبیا کې د هغو کډوالو چارو پاته تلو کښتۍ ډوبه شوې ده. بیان زیاتوي چې د اتو پاکستانیانو او دوو لیبیایي وګړو مړي د ساحل په غاړه ترلاسه شوي دي. د بیان له مخې دوه کسان په لامبو او یو کس د کب نیونکو لخوا ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو په وینا په کښتۍ کې سپاره زیاتره کسان پاکستانیان دي. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په دوم ورځ هم په اسلام آباد کې روانه ده. د درنې دغه کډونوال پرون په یو لارون کې لټانک اسلام آباد ته رسیدلی وو. بېګا زرګونو کسانو غونډې ته یو شمېر ویناوالو ویناګانې وکړې. د مسعود ژغورنې غورځنګ چې د دې تحریک برخه ده مشر منظور احمد پښتین نن مشال ډي ټول چې د دوی د غوښتنو په اړه لا هم حکومت سره تماس نه دی نیولی.
بلند وقت کے دو منسترا مطالبات منلو دا پارا رابطے نہ وکلے موږ با دا پارلیمنت مخه تا پر مختګ ورکاو.
دوی غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود قاتلین دی ونی ولسی له درکه کسان دی عدالت ته وړاندې سي په قوالی سمو کې شخ مانونه پاک کړل سي او د نقیب په ګډون د نور وجلسو کسانو د پلټن لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ سي. نقیب مسعود د کراچي ملیر پولیسو مشر راونور په مشرۍ کې د پولیسي وډالي وشلې چورو سدسین ته کاتي کمیټې نقیب مسعود بیگونه او ګرځولي او راونور د په قتل تورن کړ. راونور دا وخت رو پوښتي او سپریم کورټ دغه د نیول لپاره پولیسو ته لس ورځې وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شاوخوا څلور کلونو کې په کراچي کې د سوا نه اویا کسان ماورای عدالت په چلسی بی دی. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سند څنګه مشر اسد اقبال پټ بیگا مشال ریډو ټول چې د پولیسو لخوا زیات وژنې په 2014 کال کې سوي دي نوموړی وجه دا یادوي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه وو. له تیر یو یا دوه کال راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېر عجبه طریقه وژل کیږي. نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته شوی دی.
اسد اقبال بټ زیاته کړه چې دوی د اشمیري په ورسپانو کې د خپلو سو رپورټونو د خپلو ځایي استازو د معلوماتو پر اساس را غونډې کړي دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود وژنې وروسته په دې ښار کې د ماورای عدالت وژنو پر موضوع بحثونه تود شوي دي. د پاکستان فوج مشر د سعودي عرب ولی عهد د اسلام آباد او ریاض اړیکې نور نږدې کولو باندې سلسله شوي دي. جنرال قمر باجوا پرون د سعودي عرب د سفر پر مهال له محمد بن سلمان سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دواړو مشرانو په دوه اړخیزه پوځي اړیکو او نورو مسلو خبرې وکړې. په لیدنه کې د سعودي عرب وزیرانو شورا مرستیال مشر او دفاع وزیر هم وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مردان د بنظیر بوټو شهید په نوم د ماشومانو هسپتال د مردان میډیکل کمپلیکس د برخې جوړولو منظوري ورکړې ده. دا منظوري پرون د پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډې ورکړه. د وزیر اعلی د دفتر خبر شوی بیان وایي چې د هسپتال 80% کار مکمل شوی او اوس به د تعمیر چارې د مردان میډیکل کمپلیکس چلوونکي اداره پر مخ وړي. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي چې د سینټ ټاکنې به د مارچ په 3 کېږي. کمیشن دا خبره پرون په خپل ویب پاڼه کړې ده. د کمیشن له اعلان سره سم امیدواران کولای شي د فروری له 3 بیا تر 6 پورې نامزدګي کاغذان جمع کړي. د فروری په 9 د دې کاغذانو جاج اخیستل کېږي او هم د روان میاشتې په 15 به حتمی فهرست خپور شي. د پاکستان د سینټ یو سلسله غړي دي چې په کې به نیمایي یعنی 250 غړي شپږ کلنې موده د مارچ په 3 پورې شي. افغان ولسمشر خپل ګاونډي هیواد پاکستان د طالبانو مرکز بللی او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلې پر ضد اقدام وکړي. نن ملت ته په خپله وینا کې اشرف غنی وویل چې پاکستاني چارواکو ته د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کابل د اقدام کولو په انتظار دی. د ده په وینا خبرې او پروسه تش د کاغذ پر مخ دي او افغان ولس د اقدام او څرګند ګام اخیستلو غوښتنه کوي. اشرف غنی دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې په دې وروستۍ کې په کابل کې یو شمېر خونړۍ حملې شوي دي. په دې کې د جنوري 28مه موټر بم حمله هم شامله ده چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي وو. د دې برید پړه طالبانو منلې وه. همدې برید ته په اشاره سره اشرف غنی وویل چې په دې تړاو یوولس کسان نیول شوي او جرډې معلوم شوي دي. د ده په وینا د دې جرډې معلومې دي او بېله شکه چې د دې پړه طالبانو منلې ده. د پاکستان چارواکو انکار کړی چې په دغه بریدونو کې لاس لرونکي اورپکو ته پناه نه ده ورکړي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه د سبا له د پاکستاني پلاوي کابل ته ورسي. د دې ریاست مرستیال وایند امید میسم نن مشال لري تور پاکستاني پلاوي به هغه هیواد ته د افغانستان له لوري د ترګرو ډلو اړوند د ورسپاله سو اسنادو په اړه جواب وایي. نوي رپورټونه وایي چې وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې اف بي آی او د روسي چارواکو ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط د خبرولو اجازه ورکړي. د رسنیو رپورټونو د نامعلومو چارواکو په حواله وایي چې ممکن د وایټ هاوس نن په دې اړه کانګرس ته د خط په ډاګه کولو اجازه ورکړي. دا خط د استازو جرګې د استخباراتي کمیټي ریپبلیکن غړو لیکلی وو. دا کمیټي یو له هغو دوو درو کمیټو ده چې 2018 کال په ولسمشریز ټاکنو کې د روس د مداخله پلټنې کوي. د رپورټونو له مخې په دې دستاویز کې دا پوښتنه راپورته شوې ده چې څنګه اف بی آی په 2018 کال کې د ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو جنایتي پلټنې وکړي. او د فرانس چارواکي وایي په دې هیواد په کیلاس بندر کې د افغانانو او افریقایانو ترمنځ شخړه شوې چې پکې 15 کډوال په ډزو وشتل شوي دي. دوی په وینا د پېښه پرون شوې په زخمیانو کې څلور د اریتریا دي چې حالت یې مرګونی دی. د کورنیو چارو وزیر ویلي چې تشدد دومره زیات شوی چې د کډوالو او کیلاس سیمو خلکو لپاره د برداشت وړ نه دی. د په وینا د تشدد دغه کچه پخوا نه لیدل شوی.
خبرونه د مشال لړونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. درنو اردوونکو کچره سره رواني کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو فعالانو په اسلام آباد کې لوی غونډه کړي او احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي چې د نکي مسود په وژنو تورن پولیس افسر روان وار دي زر تر زر ونیسي.
څومره هم اکسترا جوډیشل کیلینګ شوی دی د پښتنو هغه ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي. څومره هم بے درک ادارو ولا یو پولیس ول چې کړي دي هغه د ټول عدالت ته ورکړي شي.
د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي د جګړې ختمولو لپاره د کابل سره په ګډې همکاري باور لري. آیا دا همکاري دائمي پاتې کیدی شي؟ کارپو اسد میر وایي
یو بل باندې دومره شک کوي چې ما ته داسې نه لګي چې دا به یو دغه یو ډېر ټایم دپاره به داسې.
د پاکستان فوج مشر د سعودي عرب ولیعهد سره په ریاستو ملاقات کړی. د پاکستان سعودي عرب ترمنځ اړیکو په اړه کارپو تار خان څه داسې نظر لري؟
ترنګي نواز شریف او یا د فوج ترمنځ هغه روغه جوړوي دا هم یو فوج ګیم دا سعودي عرب سره د پاکستان د اعتماد په اتحاد جوړ شوی دی. اسلامي هیوادونو دا هم یو مهم مطلب
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو د مشال رادیو سره. مشال اړیدا تاسو غوږی درنو دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمیر ټولنو فعالانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی پرون اسلام آباد ته رسیدلي دي چې د لډر اسماعیل خان نه د احتجاجي یا پیدل مارچ پیل کړی وو. دوی هلته رسیدلي دي. په اسلام آباد کې بیګا ورسېدل او هلته احتجاجي پرلت وهلې دي. په دې اړه نور تازه صورتحال چې هلته دوی ناستې دي دوی غوښتنې څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د رقیب مسود په وژنه تورن پولیس افسر د راو انور د نیولو او نورو موضوعاتو باندې دوی غوښتنې کوي. په دغه ځای کې زموږ همکار هم موجود دی او هغه نو تاسو کو چې دا وخت الته څه صورت حال د څه تازه څه دی. السلام علیکم.
هلو
ک تاسو را سره د احتجاجي پرلت تازه صورت حال شریک کړئ.
دا احتجاجي نستای حکومت د تشاد اسلام آباد د پریس کلب سره د ورڅنه لګیا دی. دا اوس مزګر مال دا او دا تا د پښتونخوا د مختلفو سیمو نه نور پښتانه راغلي دي چې په هغه شه د قطبي وزیرستان د وزیرستان احمدزی وزیر او داور کبالیون غره رسېدلي دي. دا وخت د پښتو اسلام آباد په پریس کلب شدنه نه د مسعودو د وزیرو د داورو د مشرانو یو جرګه روانه ده او په دې جرګې کښې د قطبي وزیرستان قبایلیانو د دې احتجاجي ناستي بندوبست کوونکو ته مکمل د ملاتړ یقینداني ورکړله او ملګرتیا پالل ورسره یې لاوس کول وکړلی. او اوس دا وخت زه د دې احتجاجي کیمپ مخامخ ولاړ یم او تاسو ته تفصیلات درکوه. دلته تقریبا خاص شمیر خو نه کېږي خو په زرګونه باندې پښتانه قبایلیون را رسېدلي دي او دا وخت یو غټ کنټینر دی چې د اول ورځ نه راغلی دی. د هغه چات باندې یو ډېر خوشالی او موثر جدید دا د سټیج جوړ کړی شوی دی. دا سټیج ته یو کس رابلل شي او داسې ځوانان او نور سیاسي مشران دغه تقریرونه کوي. اوس اوس ما د مشینی حکومت د ډیپټی سپیکر فیصل کندی سره خبرې وشولې. الطاف چټان چې د باجوړ سره تعلق لري هغه هغه موجود وه. دوی خو دلته خبرې کړې دي او د ټانک د کندیانو د طرف نه او د خپل طرف نه فیصل کندی دا پښتانه ته مکمله یقینداني ورکړې ده چې میږو د ټول سزار د آر جی تر سوال او په داغه خدشون او په داغه لاریون او په داغه احتجاجي کیمپ کښې به د تا سره هر قسم ملاتړ کوو. او د دې نه علاوه ما په اول رپورټ کښې دروښلي وو چې په دا نن ورځ کښې د ټولو نه مهمه خبره هغه ده چې کومه مسعود قبایلیانو جرګې مشران عالمان ځوانان سیاسیان هغوی چې کومه پرېکړه وکړه چې بس د نن ورځ نه ورځ کښې دا د مسعودو د نقیب شهید په نومه باندې صرف دا د مسعودو احتجاج د مسعودو لاریون او د مسعودو دا احتجاجي کیمپ نه دی، دا د ټولو پښتنو کیمپ دی. اچھا دا کیمپ ته په اوس زه د ډېرو کسانو سره ملاو شوله د باجوړ نه د مومند نه د قطبي وزیرستان نه د کورم نه ډېر شمېر څه خلک راغلي دي. او په داسې مهمه خبره دا ده چې دا لاریون ته یا دا احتجاج ته د پښتونخوا او د قبایلي سیمې ټول ژڼي یعنې ځوانان چې کوم د تعلیم په ګڼا باندې لښلي دي دا په زیات شمېر کښې موجود دي او ورته را رسي.
لږ شانې راته دا هم وایي چې دې احتجاجي پر لته کوم چارواکي اوس پورې راغلي دي او که نه دې احتجاجي کیمپ ته؟
تر اوسه پورې په اول رپورټ کښې ما درته ویلي وو تاسو پوښتنه کړې وه دې کیمپ ته د سرکار د واکمن چې کوم خلک دي یا ذمهوار دي هغوی تر اوسه پورې په عملي طور باندې خو دلته راغلي نه دي، نه یې څه ویلي دي، نه یې څه کتلي دي او نه یې څه اطلاع کړې ده. البته که چېرته د چا مخصوصو کسانو سره خبرې اترې شوې وي په دغه چې دا کوم د پښتنو اتحاد او کمیټې جوړ شو او کمیټې جوړېږي نو کېدای شي چې دا کمیټې مکمله شي چې په کومه کښې به د هرې سیمې د هرې قبیلې مخصوص چاڼ شوي مشران اخلي د هغوی سره که څه رابطه وشوله بیا به پته لګېږي خو فعلال حکمرانانو څه رابطه نه ده کړې او نه دلته راغلي دي.
ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې احتجاجي ناسته کې ګډون کوونکي مزور احمد پښتون سره مرکه کړې او د اسلام آباد د احتجاجي ناستې په اړه یې ترې پوښتنه کړې.
دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته زموږ چې څومره پښتانه ځوانان دي او مشران دي هغه پرلت وهلې دي ناستې او سټیج هم شروع دی او چې کوم سیاسي مشران دي لوکل هغه هم راغلي دي او ورسره چې کوم مدافعت سنیټر او ایم این ایز دي هغه هم تر پرون ورځ راته تر اوسه پرې زی او راځي
چا اوس دا وخت یعنی تاسو څومره تعداد کې یاست تاسو سره ما سره خبرې کوي څومره کسان ناست
څه کسان منځونو ته تللی دي څه کسان هشته دی خو تقریبا زه وایم 15000 لګ به خلق به وي
دا خو د اسلام آباد پریس کلب دی نو دلته 15000 کسان څنګه ځایږي دا لارې کوڅې دا خو
اسلام آباد پریس کلب مخې ته چې کومه یو وګد لاندې هغه تقریبا هلته ډک وی ټول
نو دې خوراک چشاک
او خوراک چشاک چې کوم هلته نه خلک راغلي دي دا وزیرستان تقریبا زر نه زیات ګاډي وي هغې ځان سره خپل د بندوبست هم راوړی دی د پراتی یعنی کامبل وغیرہ او ځان سره یې ډیکچی هم راوړی دی او ستا سره ډیکچی نه وي مونږ هم کومک انتظام یا چې کوم دلته مو جوړ کړی دی هغې ته چې کوم پښتانه داسې چا ور سره مالی مدد کړی دی هغې مطابق داسې خلک وي چې هغه خوراک چاک هغه نه لري بیا مونږ ور سره مرسته کوو
او بل دا راته وسې چې دا اوس تاسو یعنی څه مطالبه هم څه دي تاسو پرون هم دا خبرې کړې وې نن تاسو دا تر څو پی جاري ساتي دا دغه
و دې شي یو کال پر خوده در نه وشي خو موږ خپل مطالبات تکې نو زموږ مطالبه دا ده چې د شهید نقیب کیسه چې کوم خلق دی هغه د ونیول شي او عدالت ته سزا ورکړي او دومره خبره چې څومره هم اکسترا جوډیشل کیلینګ شوی دی د پښتنو هغه ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یو ځای او بل دی چې څومره هم بدرکه شوی دی خلک ورک شوی دی ادارو ولا یو پولیس ول چې کړی دی هغه د ټول عدالت ته ورکړي شي عدالت کڅوک به مجرمي سزا ده ورکی او کچا سجرم نه وکړي هغه دره خوشي کی او آزاد دی کی بلا مطالبه مونږ د چفاټانو د لند ماین صفا کی او بلا مطالبه مونږ دا چې پاټا کې نه خو خپخه یعنی چرته د زو شي د مکا وشي نو دوی ټول کلی علاقو باندې کرسي ولګوي او په ټولو خلکو باندې تشدد کوي او پورا پورا میاشت دغه یو سلسله د تشدد او د کرسي روانه شي نو موږ وایو ټول د شتګرد نه دي د سره ویا د ور سره بند شي دغه د موږ ته یو کلیر شوريټي راکی
شاه منظور احمد پښتین صاحب یعنی د تاسو کوم مطالبې و کې د خټور حکومت سره تړلې دي او تاسو احتجاج هم د حکومت په چې دا تراو پاروي حکومت و دې ته وهڅوي چې هغه تاسو د مطالبې د غوښتنې د تاسو یاد کې دا ومني خو له پرون د راسي تر نن پورې تاسو په دومره تعداد کې یاست یا حکومت له خوا یو رابطه سره شوی یا څه یقین دی نه درکړل شوی
حکومت له طرفه خو فلحال څه یقین دی نه درا کړی شوی او چې کوم د پاکستان میډیا دا هم زمون خبر بالکل دا خبر هم یو پټه هم نه چلوي چې دلته درنه ناست ده او چې کوم انتظامی دا هم له تر اوسه پر ستاسو مونږ سره نه رابطه کړی دي او هم مونږ ناست یو دلته په لند وخت کې دوی مونږ سره مطالبات منلو د لپاره رابطه نه وکړي مونږ به د پارلیمنت مخې ته پرمختګ ورکو
منظور احمد پښتنو چې مشال اډو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پدې کو درنو دونکو د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن ویلي په تیر شاوخوا څلور کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا سورلس سو کسان عدالت ته تر وړاندې کول مخکې وژل شوې دي په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوې دي د سند پلټنیز کمیټې وايي مسعود د جنوري په دریمه په ساده جامو کې پولیسو بویولې وو او پر ولسمه یې مړې کورنۍ ته وسپارل شو عبدالحی کاکړ نور تفصیل سره
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سین څنګه مشر اسد اقبال بٹ د ماورای عدالت وژنو پاړه د شمیرې په داسې حال کې بیګاله مشال لیډو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تروجل کې دورسته د دې هیواد سیاستوالان مطبوعات مدني فعالان لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټانی د ماورای عدالت وژنو پاړه پر مختلف اړخونو بحثونه کوي اسد اقبال بٹ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي نو مور زیاته کړي چې په 2014 کال کې 1592 په 2015 کال کې 344 په 2014 کال کې 268 او د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 199 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوي دي شاغلی بټ زیاته کړه چې دوی دا شمیرې په ورسپانو کې د خبرو سو ریپورتونو او د خپل ځایي استازیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړې دي که د بشری حقوقو د سازمان لخوا د روکلسو د غشمیرو جاج واخیسته سي نو جوتیږي چې له 2014 کال را وروسته ماورای عدالت وژنې کمې سوې دي اسد اقبال بټ د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي
هغه وخت پر پولیسو فشار وو ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه وو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل سویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات وو. هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووژل شول، خو بیا دا لړۍ ودرېدله. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېره عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
اسد اقبال بټ زیاته کړې چې د ماورای عدالت وژنو په اړه به پخوا هم خبرې کېدلې، خو د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته پولیس په خپل کړې ادا کې غلط ثابت شو.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د نقیب مسعود په اړه رپورټ وړاندې کړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړوي ته تاسو غوږی د پاکستان بار نو چار وزارت وای د پنځو پاک افغان کاري ډلو لومړی غونډه سبا په کابل کې شروع کیږي چې پکې د پاکستانی پلاوی مشر دی د پاکستان د بار نو چارو سکتره تهمینه جنجو کوي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وای چې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت فین ډاکټر محمد فیصل په خپل ونیزه خبری غونډه کې لاغوان طالبانو یا حقانی شبکې سره د پاکستان همکاري تورونه رد کړ. نور تفصیل اسرار عالم پر رپورٹ کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پنځو پاک افغان کاري ډلو لومبۍ غونډه سبا په کابل کې شروع کیږي چې پکې د پاکستانی پلاوی مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو سکتر تهمینه جنجو کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل په خپل اونیزه خبری غونډه کې له افغان طالبانو یا حقانی شبکې سره د پاکستان د همکارۍ تورونه رد کړل او ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایونه شتون نه لري. نوموړي ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي. نوموړي ویل چې پاکستان په پاک افغان پوله 915 اویا چک پوسټونه جوړ کړی دي، خو د افغانستان لخوا دغه جوړ کړل شو چک پوسټونو شمیره بیا 200 ده. د بهرنیو چارو دفتر ویاند ویل چې پاکستان د ترګریز جنگ کې ډېر مهم رول لوبولی. نوموړي ویل چې هیواد یې له اویاو زیاتو هیوادونو سره استخباراتي معلومات شریکوي، کوم چې د ترګریز جنگ کې د پاکستان د هوډ څرګندونه کوي. محمد فیصل ویل باید چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پټنځایونو له منځه وړو باندې اهم توجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال له دوی سره ومنله چې طالبان یې په خاوره کې شته او ترهګر بریدونه پلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وایي تمه دا چې راتلونکي شنبه په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته ورځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان مړه او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمهواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلې منلې. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دې هغه وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي څوک چې په دې حملو کې لاس لري. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځینو یا مرستو ورکولو تورونه رد کړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اسرار له موږ تاسو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر اویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی جنوري پر یو دیشم اسلام آباد ته تللي. دوی پرون په کابل کې خبرونه ته ویل پاکستان یې د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځای اداره کېده. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوال فعالیتونو ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره په ګډې همکاري باور لري. آیا دا همکاري دایمي پاتې کېدی شي؟ بشیر ګواخ نور تفصیل سره.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی و. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو شریکې دښمنۍ ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړې خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د همکارۍ او د شوې خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داسې نه لګي چې دا به یو دغه کنه یو ډېر ټایم د پاره به داسې وي. هلته چې کلم چیته بریت کیږي دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي که نه نو که دوی خلکو څه دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه به ما خپل خیال دی چې هغه به څه انټرسپټ کړي که نه چې دې ځای نه چا ورته ویلي چې دا وکړي دا وکړي نو په کار دی چې پاکستان پہ هغه باندې ایکشن والي.
طالبانو د جنوري په شلمه او ویشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواري ومنله. د حملو کې خوښه 115 کسان وژل شول او تر 250 پورې پکې زخمیان شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 29 په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي. څېړونکو وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی. د افغانستان د چارو څېړونکو برنټ روبن وایي امریکا دې په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز کې خبرې وکړو نو ویلې شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ به د ډیپلوماتانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورهخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 29 مشال ریډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرسته لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ټرمپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې دوی باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواري موږ کولی شو چې ولرو هغه دا ده چې کیدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې اوس راوستی ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
پاکستان دریز لري چې د ترګرې ضد جګړه کې پوځیان او ولسی وګړو ډېره قرباني ورکړي نو ځکه کوښښ کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب ولي عهد محمد بن سلمان سره په ریاض کې ملاقات کړی دی چې نور تفصیل یې د یوې وړي کې د میرستو وړاندې کوو. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ریاض کې د سعودي عرب ولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي. په ملاقات کې د سعودي عرب نور لوړ پوړي چارواکي هم موجود ول. په دې کې جنرال باجوا د سعودي عرب فوج مشر لیفټنټ جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز سره په فوجي اړیکو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه طاهر خان وایي چې د سعودي عرب د پاکستان په اړه ډېر مهم رول لري خو په رسمي توګه د پاکستان له لوري بیانونه نه خپرېږي. دی وایي پاکستان کې کله هم سیاسي حالت خراب شي نو د سعودي عرب په لور قتل شروع شي. طاهر خان زیاته کړه
د نواز شریف چې کوم نن سبا هغه تقریرونه کوي او په هغه کې یو ښکاره او پیغام هغه ورکول غواړي او هغه خلک پوهېږي په پاکستان کې نو هغه یو خاص طرف ته اشاره وي فوج ته اشاره وي بیا عدلیې ته اشاره وي بیا ځینې خلک پاکستان کې بحثونه کوي چې د دې لارې نواز شریف وستر شو. نو د سعودي عرب رول په داسې معاملاتو کې وروسته دی لکه د نواز شریف چې کله جلا وطن شو سعودي عرب ته لاړ بیا د سعودي عرب یو ډېر مهم رول وي په داسې معاملاتو کې څرنګه د نواز شریف یا د فوج ترمنځ هغه روغه جوړه وشي دا هم یو سوچ دی. دا سعودي عرب سره د پاکستان دا چې کمل سے اتحاد جوړ شوی د اسلامي هیوادونو دا هم یو مهم مسله ده چې پاکستان هغه کې ګډون هم کوي ورزي.
دا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عرب ته په تیرو دوه میاشتو کې دویم رسمي سفر وو. نوموړی تیر کال د دسمبر په میاشت کې ریاست ته تللی وو او هلته ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون نورو لوړ پورو سعودي چارواکو سره لیدلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غواګي درنودونکو وښو دې د ماخام 5 بجې عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. نو له غنه د خبرونو لنډی زور
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هوایی چې نن سهار په میډیټیرین سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې او ویره ده چې په کې سپاره نوي کسان به شوي دي. ژغورونکي وایي چې په کښتۍ کې سپاره زیاتره پاکستانیان دي. د اتو پاکستانیانو او دوو لیبیایي وګړو مړي موندل شوي دي. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په دومه ورځ هم په اسلام آباد کې روانه وه. روانه ده. د دې درنې کډونوال پرون په ولارون کې لټان کې اسلام آباد ته رسېدلي وو. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شاوخوا څلور کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان عدالت ماورای عدالت وژل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د سیند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیګا مشال دوی ټول د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2016 کال کې شوي دي. د پاکستان فوج مشر او د سعودي عرب ولی عهد د اسلام آباد او ریاض اړیکې نور نږدې کول باندې سره سلا شوي دي. جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب د سفر په مهال له محمد بن سلمان سره ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مردان د بنظیر بوټو شهید په نوم د ماشومانو هسپتال د مردان میډیکل کمپلیکس د برخې جوړولو منظوري کړې ده. دا منظوري پرون د پرویز خټک په مشرۍ کې د کابینې غونډې ورکړه. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي د سینټ ټاکنې به د مارچ پر 3 کېږي. کمیشن دا خبر پرون په خپل ویبپاڼه خپور کړ. افغان ولسمشر خپل ګاونډي هیواد پاکستان د طالبانو مرکز بللی دی او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلې پر ضد اقدام وکړي. نن ملت ته په خپله وینا کې اشرف غني وویل چې پاکستاني چارواکو ته د وسلوالو بشپړ فهرست خپور کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کابل د اقدام کولو په انتظار دی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده سبا له د پاکستان یو پلاوی کابل ته ورسي. دا خبره د ریاست مرسیال ویان امید نیسم نن مشال لیدو وکړه. او نوی رپورټونه وایي چې د وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې FBI او د روسي چارواکو ولسمشر ټرمپ د مرسیالان ترمنځ د روانو پلټنو په اړه لانجمن خط د خپرولو اجازه ورکړي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو ته زموږ همکار په امیر ساحل کتنه کړې ده. راځي چې دغه وښو
له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز په اداریه کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد امریکایي پوځي قومندانانو ته د واک ورکولو پر موضوع اندېښنه ښودلې. د سه شنبه پر ورځ سپینې ماڼۍ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته بهرنۍ او امنیتي تګلارې په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ستراتیژي پوځي قومندانانو ته واک او سرچینې ورکوي چې په افغانستان او پاکستان کې ترهګرو ته د پټنځایونو جوړولو اجازه ورنکړي. ډیلی ټایمز لیکي امریکایي حکومت د دې پالیسۍ په جوړولو کې دا نه دی ویلي چې کوم نړیوال قانون یا فریم ورک د پاکستان پر ضد د یو اړخیزه اقدام اجازه ورکوي. خو د ورځپاڼې په اند دا نوې خبره نه ده. د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم د وسلوالو د لویو مشرانو په نخښه کولو لپاره د پاکستان دننه اقدامات او بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي پاکستان باید د امریکا تازه اعلان په اړه غور وکړي او دا بې ارزښته ونه بولي. ادارې زیاتوي چې د دې دا معنا نه ده چې پاکستان به خپلې پولې نه ساتي او یا د وسلوالو پر ضد به اقدامات نه کوي، بلکې اسلام آباد باید پر دې پوه شي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه نه اخیستل د پاکستان او د هیچا له ملي ګټو سره سمون نه خوري. هلته ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو دا لا ډیره مهمه شوې ده چې خبرې اترې وشي او د سولې هڅې پیاوړې شي. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل، د جمهوریت روغتون مخې ته، پر پوځي کنډک او په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې پر ادارې په وسلوالو بریدونو کې د بهرنیانو په ګډون سلګونه افغانان وژل شوي او ژوبل دي. ورځپاڼه وایي تر حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشران اسلام آباد ته ورغلل او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوه سبا کابل ته ځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو بحالول او سمول ډیر اړین دي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو شپږو میاشتو کې د باور کچ زخت ټیټ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په تیر وخت کې ډیرې تیروتنې او غلطۍ کړې دي، خو دا هم سم دي چې په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته هم دوام ورکړی. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي پاکستان ته د افغان چارواکو سفر تر هغې وروسته شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان کابل ته تللی و. له دې ښکاري چې واشنگټن هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرو ته سنجیده دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د اټمي ورتیاو پراخېدو ته کتنه کړې او وای په سیمه کې امنیتي ګواښونو ته په کتو اسلام آباد پلان لري چې پرمختللي اټمي وسلې جوړ کړي. هلته وال سټریټ جرنال لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، خو په کابل کې وروستیو بریدونو اندېښنې پیدا کړې دي. ملیح امیرزاده د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
نیشنل انټرست مجله د پاکستان د جغرافیه په اړه لیکي چې گاونډي هیوادونه ایران، چین، هند او افغانستان دي او هغه هیواد یو شمیر امنیتی مسلې لري. مجله لیکي پاکستان له هغو نهو ریاستونو یو دی چې اټمي وسله لري او په گاونډ کې امنیتی ګواښونو ته په کتو یې اټمي صلاحیت هم وده کوي. د نیشنل انټرست په خبره پاکستان له لسیزو راهیسې یو اټمي طاقت دی او اوس کوشش کوي چې داسې یو پرمختللې اټمي وسله جوړ کړي چې له ځمکې نه د بین البراعظمي بالیسټیکي میزایلونو، ستراتیژیکي بمباریو او له اوبو نه د توغندو د ویشتلو طاقت ولري. مجله لیکي د پاکستان اټمي وسله د پوز د ستراتیژیکو پلانونو څنګه تر کنټرول لاندې ده او زیاتره برخه یې په پنجاب کې ساتل شوې ده، خو او شل زره سرتیری او استخباراتي عملی حفاظت کوي. پاکستان وایي د وسلو مناسبه ساتنه کوي چې د ضرورت په وخت د غیر ضروري حالاتو مخنیوي وکړل شي. مجله لیکي دا واضح ده چې پاکستان خپل اټمي صلاحیت زیاتوي چې نه یوازې د دفاع جوګوي بلکې د اټمي جنگ په وخت جګړه هم کولی شي. مجله لیکي پاکستان له کورنو امنیتي ستونزو سره هم مخامخ دی چې د هیواد اټمي وسلو ته هم ګواښ ورپېښولی شي. نیشنل انټرست مجله لیکي پاکستان او هند یو قسم اټمي سیالي لري چې په نتیجه کې اټمي وسلې غیر ضروري زیاتې دي شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې پس وسلوال طالبان د دې جوګه شو چې په سرخار کابل کې په هغه هوټل برید وکړ چې امنیت یې کلک ساتل شوی و. په تیرو لسو ورځو کې وسلوالو په کابل کې دوه واري بریدونه وکړل او خواوشا یو سلویښت کسان یې وژل چې پکې څلور امریکایان شامل ول. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونو چې د دوو ذمهواري وسلوالو طالبانو او یو هغه داعش وسلوالو منله، د امریکایي پوځ او افغان حکومت د مثبتو تجزیو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي دغه اندېښنې پیدا شوې دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغان امنیتي ځواکونو زیاته تکیه، د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او په پاکستان زیات فشار اچول آیا مناسب دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ټرمپ په ارادي توګه د جګړې په اړه له پیشنګوئی نه ځان وساتلو. تر هغه دوه کاله مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په دغه غونډه کې اعلان کړیو چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیده. ټرمپ په کانګرس کې د وینا پر وخت وویل چې خپل دښمنان به له خپلو پلانونو نه خبروي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو په افغانستان کې په وروستو بریدونو اندېښنه څرګنده کړه، خو وی ویل چې دا به سمه نه وي چې د تشدد د زیاتوالي وجه د واشنگتن نوې افغان ستراتیژي وګرځول شي. د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم 5 بجو
مشال لري ته تاسو غوږی درنو اردوونکو. امریکا یو ځل بیا په شام کې د کیمیاوي وسلو په کارولو اندېښنه ښودلی او پر د مشکې تور پورې کړی چې د نوو کیمیاوي وسلو له جوړولو سره پر خلکو حمله کوي. د شام حکومت دا تورونه رد کړي، خو ځینو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی ښودل شوی وای شامي حکومت ادا کار کړي، خو په اړه یې معلومات ترلاسه کول ستونزمن کار دی. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې واورو.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وای ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه. د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 7 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شوي وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیا هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټ دی او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پارول دی. روسیا او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوی ګډ تحقیقاتي ماموریت د څیړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشاله لري تاسو غوږی درنو دونکو د سعودي حکومت تر جوړاړې روستو ځینی نظربند کسان خوشی کړي چې پکې شاهزاده الله الدین بن طلال هم شامل دي. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شوی و. رایټرز اجانس په یو راپور کې ویلي خوشی شوی با نفوسه کسان یو ځل بیا د خپل کاروبارونو د فعالولو حسی کوي. نجیب عامر نور تفصیل سره.
رویټرز خبری اژانس لیکي د سعودي بلیونر شاهزاده علاءالدین بن طلال چې لبند خلاص شو او په ریاض کې خپل دفتر ته ورسید، نو داغه پلویانو په ډېرې خوشحالۍ ورته هرکلی وایه. شاهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی او په یو عالیشان هوټل کې نظر بند و. اوس به د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بندي کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خبرو شو انځورونو کې نوموړی ښودل کیږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګې ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي له بنده وتلي شاهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلي دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی سارنوال د سې شمې په ورځ ویلي چې د جوړجاړي په ترڅ کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په 1.5 جزئیات نه دی وړاندې کړی او نه هم رویټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کیږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدل عمودي په جده کې په خپل کور کې ناسته خلک راځي دا غلا سونه او تندېخ کولوي او په دې خبره شکر وباسي چې نوموړې له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوه. نوموړې ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او کنه، خو داسې ښکاري لکه نوموړې چې له سفر استون شوی وي. له بنده د نورو سنو شو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید الابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي، خپلوان وای دوی اوس په خپل کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې وګورئ قدرمن اودونکو ایف پی خبری جانس راپور خپور کړی چې افغان او چینی چارواکي د افغانستان په غریزه سیمه واخان کې د فوزی اډې پر جوړولو خبرې ترې کوي. دا جانس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې افغان او چینی ځواکونه د ګډي غزمی تیاګش پر مهال لیدل دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت مشر لري ته ویلي چې چین افغان حکومت ته یوازې د فوزی اډې جوړولو لپاره د مالی مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشر لري خبريال احمد شاه زمي وړاندې کوي.
ایف پی خبری آژانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته به نږدې نه ورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلي چې د چین بیرغونه پر پیدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطنه اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو ایف پی خبری آژانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو په هغه کې ویلي وو که چیرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لیوا درکولی شو که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ. نو دا په دې معنا نه ده چې هغه پیګا جوړي یا مثلا کوم لیوا جوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وار لمخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبره افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي خو تر دې دمه یې حتمي پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمو چارو شنونکو ودیر ساپي وایي چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لاره دا نه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري. نو هغوی دې راشي خپل عسکر دې راوړي هلته دې واچوي لکه د زامبي هغې غوندې د ځان د امنیت دپاره زبا په خاوره کې تاسیس کړي. دا قطن دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژي جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوردونکو په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو وړاندې وای په پاکستان کې 28 پوهنتونونه د چینایي ژبې تعلیم ورکوي. شوکت خټک بیگا مشال اډو ویل چې په دې کې حکومتي او شخصي یونیورسيټي او تعلیمي ادارې شامل دي. د چین پاکستان اقتصادي لار یو شمیر پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې بیجینګ 2.5 اربع ډالرو پانګونه کوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه دا تفصیل لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک مشال لري ټول چې د راهداري لوجي په پاکستان کې د روزګار امکانات په پراخېدو دي نو ځکه خلکو د چيني ژبې زده کولو ته مخه کړې ده. د پونا دا وخت په مختلفو پروژو کار روان دي چې په کې 1.5 زره کسان ته روزګار ترلاسه شوی او اټکل دی چې که د راهداري ټول منصوبې بشپړې سي نو شایي 1 لک کسانو ته روزګار برابر سي.
د ځوانانو دا هڅه ده چې نه ژبه زده کړي، ځکه چې په روانه کې د روزګار مواقع را روانې دي. حکومت پاکستان او د حکومت پاکستان نور ادارې چې هغه کې هایر ایجوکیشن دي، هغه هم خبرې ته پام وکړو، نو دغه وخت په پاکستان کې کم از کم 23 داسې پوهنتونونه دي چې هغه پرایویټ سطح باندې کم پوهنتونونه کار کوي، چې دلته کې د چینی ژبې تربیت ورکړی کېږي. چې کوم صوبایي حکومتونه دي، که هغه د خیبر پختونخوا دی که د پنجاب دی که د بلوچستان دی، هغه هم هڅې شروع کړي دي چې د چینی ژبې تربیت ځوانانو لا ورکړي.
یو ځوان بشام بلوچ چې چینی ژبه زده کوي، مشال لري ټول چې چین د سیمې ستر اقتصادي هیواد دی، نو ځکه غواړي دا ژبه زده کړي.
دا ژبه زکه زده کوم چې د چین د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې چین پاکستان اقتصادي رهداري هم برخه ده، چې له گلګت بلتستانه پیلېږي او گوادر ته رسیږي، نو په دې نوې اقتصادي نړۍ کې د یو بلوس په توګه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ضروری ده چې زه به چینایي ژبه زده کوم.
یوازې پاکستانیان نه دي چې چینی ژبه زده کوي، بلکې خپله چینایان هم د اردو ترڅنګ پښتو او بلوچي ژبه زده کولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم سټینلی چین دی. نوموړي مشال لري ټول چې د پاکستان او چین نږدې اړیکو او د دې ترڅنګ معاشي موقعو ته په پام سره اردو ژبه زده کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د اردو ژبې زده کړې ورته ګټه رسولې ده.
کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ، کافی رکاوٹ جو ہے وہ مطلب زبان کی وجہ سے جو ہے نا،
هغه چینایان چې اردو ژبه نه دزدا له هغه سره زما ډیر توپیر دی. په ژبه د نه پوهېدو له وجې ډېرې ستونزې او خنډونه وي. ما ته دلته د ځایي دود دستور او د خلکو په سوچ او فکر د پوهېدو موقع ترلاسه کیږي. له دې وجې ما ته د هغه چینایانو په مقابله کې ډېره ګټه وي چې په اردو نه پوهېږي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې حجم په اول سر کې 40 ارب ډالر او خو اوس 28 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د دې مخ په پاکستان کې صنعتي زونونه، د اورګاډي پټلۍ، بجلیګری او لوی لوی سړکونه جوړیږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا،
سندره جادوګر
پیاونی مبجا،
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو،
سروه
پ درینی مبجو،
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو،
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
مشال لريته تاسې غوږی د برتانی ګارډین پرسپانی د پنجاب په سیالکوټ کې د هغه کارخانو په اړه یو راپور خپور کړی چې د جراحي آلات جوړوي. دا پرسپانی تحقیقات ښایي چې په کارخانو کې داسې یو شمېر ماشومان دي چې له خطره ډک کار کوي. دوی وایي د ماشومانو کار اندېښنه پیدا کړي چې آیا د برتانی د روغتیا ملي اداره به له سیالکوټ د جراحي آلاتو درآمد ته دوام ورکړي او کنه. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
ګارډین ورسپانه لیکي خبريالانو په سیالکوټ کې هغه کارخانه لیدلې دي چې پکې د جراحي او اسپنیز آلات جوړیږي. په کارخانو کې ډېر ماشومان هم کار کوي چې په ماشینونو د جراحي 13 آلات خوڅوي، رنګوي او جوړوي. په کارخانو کې د اسپنیزو ماشینونو او د آلاتو د جوړولو پر وخت د سټیلو ماتولو او غوڅولو شور دی او پکې کارکونکي ماشومان د ورځې شاوخوا 100 روپۍ ګټي. 12 کلن زین شاوخوا اتم میاشتې مخکې د سیالکوټ د جراحي آلاتو د جوړولو په کارخانه کې کار پیل کړی. دوایی د پلار مړینې د شاقه یا سخت مزدوری ته اړ کړ. له ده سره یو بل وړکی هم دی چې ازور نومیږي. هغه هم په 12 کلنۍ کې کار پیل کړی و. زین وایي پوهیږي چې کار یې خطرناک دی، خو کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ډیر مهم دي، نو ځکه بله چاره نه لري. د یوې کارخانې مالک د نوم نه ښودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، په تیرو 15 کلونو کې د پنجاب د کار او مزدورۍ وزارت چارواکو یو ځل هم د ده د کارخانې څار یا معاینه نه ده کړې. مشال راډیو هم درې ورځې مسلسل له وزیر سره رابطې وکړې، خو پر وخت ورکولو سربیره یې هم خبرې ونه کړې. ګارډین ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي په هغو کارخانو کې زیاتره ماشومان او نور کارکوونکي د سالنډۍ، ټوخي او د تنفس د نظام نورې ناروغۍ لري. د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق هم له مشال راډیو سره ژمنه کړې وه چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته به خبرې وکړي، خو حاضر نه شو. ګارډین کاږي چې د برتانیې د روغتیا ملي اداره ان ایچ ایس له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستونکو دریمه لویه اداره ده. د روغتیا د ادارې په هسپتالونو او کلینیکونو کې کارېدونکي شاوخوا 90% آلات له پاکستانه درآمدېږي. د سیالکوټ په کارخانو کې د ماشومانو کار ویره پیدا کړې چې د برتانیې د روغتیا اداره به اوس د انتقاد له کبله له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستو ته ادامه ورکړی شي او کنه. د روغتیا ادارې ته د سامانونو ورکولو دفتر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، کله چې په سیالکوټ او کارخانو کې د ماشومانو د کار له رپورټونو خبر شوي، دوی لومړني اقدامات کړي او د لا نورو ګامونو اخیستو هڅې کوي چې په ماشومانو د سختو کارونو کولو مخه ونیسي.
پامیر ساحل چې تاسو رپورټ لاندې کو درنو دونکو د روانې غړې اخري رپورټ په لور تاسو پام راګرځوم. د خوست امنیتي چارواکي وای پاتېره ونې کې د نشې توکو او وسلوالو پر ضد یو شمیر اقدامات کړي او خپل فوزي عملیات د ډیورنډ لکر خسره نګدي سیمو ته غځولې دي. امنیت قومندان پرون خبری غونډې ته ویل دوی په عملیاتو کې ډېرې وسلې نشې توکي او د جنگلو له وحل شو نور ګاډي هم نیولې دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري.
یوولس کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپارس میله مختلف نو سلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راوړل شوي دي چې ټول وطنوالي ګوري. تقریبا په دې هفته کې 200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د ښار نه ټول شوي دي. دوه راډي غلې شوي وسایت چواره د موټر سایکل او یو موټر د نیولې دي.
د خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین زیاته کړه چې نیول شوي چاودیدونکو توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیولې دي. بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې وروستیو کې د نشه یي توکو او پر جنایي جرمونو د تورنو کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بودي. قومي مشر نورولی شاه وایي
بعضي هغه غله چې په نږدې کلیو کې یا په اطرافو کې موجود و هغه ټول تر یوه حده پر څه کسو نیولې شوي او څه نور هم په ویره او حراست کې دي او مخدره مواد هازل قیاس اوس لکه څرکم چې مخکې ازادانه استعمالي و په هغه شکل اوس دوی هغه ازادانه استعمال نشي کړی.
د خصوصي دونکو د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منصوبینو وروستۍ هڅې ښې بودي، خو وایي چې دا هر څه باید موقتي او د لنډ وخت لپاره نه وي.
دروغو تاسو د مشال اړینو وروستۍ خبري خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتر رسېدو سو شی پاتې چې پکې عبدالحی کاکړ ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې نن سهار په میډیټیرین سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې ده. ویره ده چې په کیس پاره نیوي کسان مړه شوي وي. سازمان په بیان کې ویلي چې د په لیبیا کې د هغو کډوالو اروپا ته تلونکي کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې اوس د اتو پاکستانیانو او دوه لیبیایي وګړو مړې راسته شوي. ژغورونکي وایي چې په کښتۍ کې سپاره زیاتره پاکستانیان دي. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په دومره ورځ هم په اسلام آباد کې روانه ده. د درنې دغه ګډونوال پرون په یوه لاریون کې لټان کې اسلام آباد ته رسېدلي وو. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شاوخوا څلور کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان مارای عدالت وجل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیګا مشال ریډیو ټول د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوي دي. د پاکستان فوج مشر او سعودی عرب ولی عہد اسلام آباد او ریاض اړیکې نور نږدې کول باندې سره سلا سوي دي. جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودی عرب د سفر پر مهال له محمد بن سلمان سره ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د مردان د بنظیر بوټو شهید په نوم د ماشومانو هسپتال د مردان میډیکل کمپلیکس د برخې جوړولو منظوري کړې ده. د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان وایي چې دا منظوري پرون د پرویز پټک په مشرۍ کې د کابینې غونډې کې ورکړل شوه. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي د سینټ ټاکنې به د مارچ په 3 کې کمیشن دا خبره پرون خپل ویبپاڼه کړی ده. افغان ولسمشر خپل ګاونډي هیواد پاکستان د طالبانو مرکز بللی او په اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلې پر ضد اقدام وکړي. نن ملت ته خپله وینا کې اشرف غني وویل چې پاکستاني چارواکو ته د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه د سبا د پاکستاني پلاوي کابل ته ورسېده. د دې ولایت
د دې ریاست مرستیال وایي امید میسم نن دا خبره مشال لري توګه نوې رپورټونه وایي چې وایټ هاوس پلان لري د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د روسي چارواکو او ولسمشر ټرمپ د مرستیالانو ترمنځ روانو پلټنو په اړه لاجمن خط د خبرولو اجازه ورکړي. رسنۍ رپورټونه د نامعلومو چارواکو په اړه وایي چې ممکن د وایټ هاوس نن په دې اړه کانګرس ته د خط په ډګر کولو اجازه ورکړي.
هم دې سره خپل قربا ګلایاس د خبرونو وایان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غوړو. سبا له به هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خامل خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.